موږ په کوم شکل افغانستان ته داخل شو او د افغانستان پر خاور واکمن شو.
اګست 15 او 6 کال لا 14 د اګست پاکستان سره په یو ورځ منځله د دغه خپلواکۍ د ورځې په نامه باندې منځي بیا ورته سی او 15 ورځې وروسته په یو دشم د اګست بیا د ورځ د ازادۍ په نامه باندې منځي ولس نه پوهیږي چې دوی څومره آزاد شوي دي څومره آزاد شوي دي.
د افغان تاریخ اوږدترین موقت حکومت طالبانو دریو کالو کې نه د حکومت طرز ټاکلې ده نه اساسي قانون شته نه هم پارلمان ته ورته حل وقت شورا ښکاري او نه هم ګوندونو ته د فعالیت اجازه شته.
د دوی لویه ستراتیژیکه اشتباه په تیرو درې کلونو کې همدا و چې د نظام د مشروعیت لپاره دیو یو قدم پورته نه کړ.
د تیر نظام په چوکاټ کې چارې مخ ته وړل کیږي یو غټه تشه موجوده ده چې دا په خپل وجود کې د اوسنی حاکمانو مشروعیت کور دننه سوال لاندې راوړی کور د باندې هم نړیوال ورسره تعامل ته چمتو ندي.
چې دوی فکر کوي چې په دغه حالت سره موږ نړۍ یو ملت غولولی شو چې دا حکومت خو زموږ حکومت هم نه دی دا خو نگران حکومت دی او کېدای شي سبا ختم شي او دا به بدلیږي او دا به هغه وخت بدلیږي چې خلک او ملت به په دې کې ګډون کوي په دغه امید او تمه باندې. یعنی دا یو مردم فریبي ده.
افغان کشاله کې د خلیلزاد پر رول نیوکه خلیلزاد افشا کړی ده چې د دوهې تړون پټې زمیمي لري خوای په خوانی سیاستوال د قرار کینی چانس یې بایلل ده.
اکثر افغانان د خلیلزاد او خلیلزاد ته ورته سیرو سره په دې کې موافق دي چې په جمهوریت کې فاسدین غاصبین قاتلین جنگ سالاران شتون درلود
او دا قوی امکان دی چې کله ترامپ بیا راشي د جمهوریت راشي دی به په طالبانو باندې گزارونه کوي. کوم هم ترامپ دا خبرې په واځي ته غنې کړي نو ما ورته ویل چې دا په افغانستان ته یو بل غمیزه یو بل مشکل راوړي.
او پښتنو سیمو کې د تورې ورځې مانځنه د پاکستان د خپلواکۍ اتاوی مکلیزه سکال بیا په پښتنو بلوت سیمو کې د تورې ورځې په توګه ونمانځل شو. په کورونو د تور بیرغونو لګولو ترڅنګ جلوسونه هم وتلې دي.
راځي موږ چې نه وتلې دي د پاکستان ګوندې د خپل بسات د نړۍ د پاکستان ګوندې د کښېږي.
بیا هم ستړي مشي که څام طالبان وای دوی د کابل د بیان ول ورځ د اگست په 15 نه بلکې د اسد په 13 منځي خو منتقدینو نیوکه کړی چې طالبان ولې د کابل د نیولو درې مکلیزه د ازل د 15 اگست پر ځای د پاکستان د خپلواکۍ ل ورځ سره سم د اگست په 14 منځل ده. د دې ډلې حکومت د اگست په 14 د ولایتونو ترڅنګ په کابل غازی سټیډیوم او باګرام هوایي ډګر کې ځانګړي ترتیبات نیولی وو او د امریکایي او روسي وسلو تجهیزاتو رژي وړاندې کړی او خارونو ته هم د خوشحالي کارونه وستل. بل خو یو شمیر خارونو کې دکاندارانو شکایتونه کړي چې طالبانو پرې د دکانونو مخې ته د سپین بیرغ نصبول جبري کړي او ان تر دې چې کابل کې ځینو هټیوالو ویلي د طالبانو خاروالۍ سپین بیرغونه په دکاندارانو ګرځولي او په زور پرې خرڅ کړي دي. د دې ترڅنګ خبره شوې مکتوبونه ښیي چې طالبانو د مدرسو پوهنتونو او تعلیمي بنسټونو زده کوونکو ته جبرن د دوی غونډو ته د ورتلو بلنه ورکړې او په سړکونو هم د طالبانو موټر ځغلونو بیروبار او موټریز کاروانونو ورځنی ژوند له خنډو ځان سره مخ کړه.
دوی یو ځل بیا د کابل کوڅې د افغانستان د ښارونو کوڅې او واټونه د ترخ یو ویر شاهدان کړ. دوی د افغانستان پر خلکو باندې یو ځل بیا د ویر فضا حاکمه کړه. دوی وښوده چې موږ په کوم شکل افغانستان ته داخل شو یو د افغانستان پر خاور واکمن شو یو او دوی یو ځل بیا د افغانستان د خلکو روح او روان زیانمن کړ. دوی نړۍ ته هم دا وښوده چې نن په افغانستان باندې څوک حاکم دي. د دوی دغه ډول ننداري دغه ډول گشت گزار د دوی دغه ډول نمایشونه چې د کابل په کوڅو د لوی ښارونو په کوڅو کې ترسره کړل د افغانستان خلکو ته د زجر او تکلیف ورکولو نه بل څه نه دي.
د دوی د ازادۍ ورځ نه د معلومات دوی کله د فبروري 28 او فبروري 9 د دوها اګریمنت منځنه د ازادۍ په نامه باندې کوي کله بیا د اگست 15 او 6 کال لا 14 د اگست د پاکستان سره په یو ورځ منځله د خپلواکۍ د ورځ په نامه باندې منځي او بیا ورپسې یو 15 ورځې وروسته په یو دیرشم د اگست بیا د ورځ د ازادۍ په نامه باندې منځي ولس نه پوهیږي چې دوی څومره آزاد شوي دي څو دفعه آزاد شوي دي
د کاروانونو د استلو په پیښو کې یو ځوان چې د طالبانو له موټر نه مخکې شوی د طالبانو لخوا په ډز وشتل شوی اما طالبانو په دې تړاو باندې څه نه دی ویلي کورنۍ وایي چې د خپل زوی د مرګ لپاره د عدالت غوښتونکي دي طالبان که څه هم له بیا واکته رسېدو وروسته د بانکي سیستم د پاشل کېدو مخنیوی د جمهوریت پر اقتصادي پروژو کار روانول د کوکنارو مخنیوی د قانونو د استخراج قراردادونه خپل لاسته راوړنه بولي او ټینګار کوي چې امنیت خوندي کړی دی خو د نجونو د زده کړو محدودیت د ښځو په کار او د بیان په ازادۍ بندیزونه د متقاعدینو د حقونو بندول په ټولو بستونو یوازې د ملایانو مقررول د ښځو په ضد شاوخوا اتیا فرمانونو ورکړه بیروزګاري او له هېواده د میلیونه وګړو فرار د امر بالمعروف لخوا د خلکو په کارونو کې کار لرل د ملي بیرغ پر سر د خلکو ځورول د استخباراتو لخوا د ښځو او نارینه فعالانو بندیانول هغه ستونزې دي چې له دریو کالو راهیسې ورته خلکو په زړه کې اچولي دي
په زور دلته تقریبا 450 هیوادونه حکیمان ول خو د دوی ښکارونه یو خړ پر طالب یو موټر سایکل ایوا چمتا ایوا دی غړی بوشکا ور سره وا او د نړۍ څلور پوندو خیوادونو سره دلته مبارزه وکړه الحمدلله نن یې اغه نظام ولسونو ته حاکم کړلو کم نظام چې ولسونو غوښتلو
او طالبان په افغانستان کې لمړنۍ ډله شوه چې عبوري لن محاله حکومت درې کلن شو خو د خپل حکومت دراتلونکو څرنګوالي پاړه الا هم مشخصه برنامه نه ده شریکه کړې که څه هم د دوه تړون کې ټول افغان لور یو سره د توافق په اساس باندې د یو نوي اسلامي حکومت د جوړېدو هوکړه شوی و خو د جمهوریت له سقوط وروسته طالبانو بیا بیا ویلي د دوی تر حکومت ښه اسلامي حکومت نشته مخالفین ټول په حکومت کې له ونډې ورکولو پرته بخلي دي او کابل د دوی لخوا فتح شوی دی طالبانو تیر درې کاله خپل سرپرست اداره کې لزګو نظر تغییر او تبدیل راوستې خو د طالب سرچینو په وینا د دوی د دفاع وزیر ملا یعقوب مجاهد د ستر محکمې رئیس شیخ حکیم حقانی داخله وزیر سراج الدین حقانی د رئیس الوزرا مرستیال ملا برادر او خارجه وزیری ملا میرخان متقی هغه لوړ پوړي طالبان دي چې هیڅوک خپل وزارتونه او دندونه د تغییر او تبدیل جرأت نشي کولای
دا چې ولې د طالبانو بعضی وزیران نه بدلیږي یا په قدرت کې دي د دې لاندې د طالبان د 15 ګروپونو جوړ شوی دی چې یو ډول د کویټې شورا و چې هغه کې نظامی کسانو چې په خپل ملا هیبت الله ډلا او لکه قیوم ذاکر ابراهیم صدر ملا فاضل او دا کسان پاره کې دي بل ډول د حقانی ګروپو چې سراج الدین حقانی د هغه مشرکې درې مډل د دې وو د قطر مذاکراتی ټیم او چې هغه ملا برادر دغه مشرک یو تد کسان دغه پلویان دي او څلورم ډله د دیو د ملا یعقوب چې هغه کسان چې د طالبانو د پخوانی مشر ملا عمر سره اړیکې درلودلې هغه پیروانو هغه ودلته په قدرت کې دي او 15 ډله چې هغه وړه وو نفوذ او یا روابط چې د پاکستان سره زیات نږدې وو هغه د پیښور شورا و چې مولا مولوی کبیر دغه مشي کوله نو په دې خاطر باندې د اساسي ډلو مشران چې کوم یو دي چې وکینی ولې دغه یو کې تغییر او تبدیل ناراضي اما نور خطه قدمو کې تغییر راځي دا چې ولې دی او تر اوسه پورې متحد پاتې دي د خارجي تهدید موجود دی او پوی چې اختلاف د دوی په منځ کې پیدا کیږي نو دی او سقوط کوي او لمنځه ځي
بهرانه چار وزیر پیسې کې خو زم بالکل مطمئن ما چې دا د پاکستانیانو په اشاره کې نول شوې ده او دغه د عدم رسمیت پیژندنه او ناکامي هم اماغه لامل دی چې د شاته د غیلا ځکه د خپل تجارت لري الته او پاغه تجارت کور سره د عیسی یو جنرال شریک دی نو د دې سړي په دغه کې خو شک نشته چې دی بالکل د غوي سړی دی او غي کې نول دی مګر هم د یعقوب او د سراج الدین په حق دا ویل شو چې دا په خپل ځکه هغه قوت او نظم او انضباط چې دوی لري د دنیا مل بدل بل دوی سره داسې کس نشته چې دی خلا ډکه کی او که واقعا دوی لري کیږي دوی ته ستونزه جوړیږي ځکه چې د مجاهدینو کې په دې خلکو کې یو اختلاف راځي او دا باعث تضعیف د نظام ګرځيږي
د طالبانو سرچینې د غراز ازادي رادیو ته مني چې د وزیرانو د احتساب لپاره د پارلمان په څیر کوم اورګان نشته بلکې هر وزیر د سوال او جواب لپاره کندار ته غوښتل کیږي همداراز طالبانو د لومړي واکمنۍ په څیر په دویم ځل واکمنۍ کې هم لا تروسه د اساسي قانون د جوړولو او نه جوړولو په رابطه ضد نقیز بیانونه ورکړي دي. خو دې ډلې په هیواد کې ګوندیز او پارلماني سیستم بشپړ له منځه تلل اعلان کړی.
د قانون جوړونې یا د اساسي قانون تر چتر لاندې د قوانینو جوړولو هغه بنسټونه چې دي هغه نشته دي. پریکړه کوونکي بنسټونه د حکومت په چارو باندې د څار او د کنټرول هغه کومه دنده چې تر سره کوي هغه ادارې یا جوړښتونه نشته دي، لکه پارلمان یا جرګه یا شورا چې په دغه نهادونو باندې یعنی په حکومت باندې څار ولري. همداسې د حساب ورکونې او د ولس په استازیتوب یا د ولس لپاره د حساب اخیستنې له حکومت څخه د حساب اخیستنې میکانیزمونه نشته دي. نو دا د دې لامل شوی دی چې یو نو په افغانستان کې سره له دې چې د تیر نظام په چوکاټ کې چارې مخته وړل کیږي، یو غټه تشه موجوده ده چې دا په خپل وجود کې د اوسني حاکمانو مشروعیت کور دننه سوال لاندې راوړی، کور د باندې هم نړیوال ورسره تعامل ته چمتو
ندی. د غرازه طالبان حکومت پر لپسې دریم کال لپاره د افغانستان کلنۍ بودیجه پټه تیر کړه او د دې بودیجه د تصویب توشي او پروسې ترڅنګ هیڅ نوې جزئیات له خلکو سره نه شریکيږي. بلخو د طالبانو د ځای ملایبت الله فرمانونه چې تر ډیره پرې و او بل پروسه باندې بندیزونه وځکې طالبانو لپاره فعلاً د قانون معیار لري، اما د تقنینی فرمانونه نه دي چې کومه شورا یې تصویب کړي، بلکې راسن دی قانون په چیر د پلی کېدو وړ وي.
هماغه خارجان اوس هم په افغانستان کې موجود دي، هماغه د امریکا ډالر اوس هم افغانستان ته ځي، مګر دوی د لپاره هر څه دار وو. او ما په مقابل کې جمهوریت نظام چې هغه ولس هغه ته رای ورکړي او هلته د قواو تفکیک او هلته ولس مشر خلکو ته د قانون په مقابل کې مسؤول او البته نیمګړتیا به وي خو هغه قابل د اصلاح وي. اما اوس د دې د کوم نظام چې راغلی دی او هیڅ چاته ځان مسؤول نه ګڼي او حتی د دې مشر امیر المؤمنین څو ګوري نه او حتی وزیران هم نشي کتلی، نو داسې یو نظام ماډل نه په صدر اسلام کې وو، نه په اسلامي هیوادونو کې شته دی او نه په غیر اسلامي هیوادونو کې شته دی.
دوی فکر کوي چې په دغه حالت سره موږ نړۍ او ملت غولولی شو چې دا حکومت خو زموږ حکومت هم نه دی، دا خو نگران حکومت دی او کې د شي سبا ختم شي او دا به بدلیږي او دا به هغه وخت بدلیږي چې خلک او ملت به پدې کې ګډون کوي په دغه امید او تمه باندې. یعنی دا یو مردم فریبی ده، عوام فریبی ده، د خلکو غولول دي او ځان سره هم جفا ده، ملت سره او تاریخ سره هم جفا ده چې دوی کوي. دوی کولی شي چې همدغه فعلي نزد او کابینه چې دغه دایمي اعلان کړي او تر هغه وایي چې دغه کابینه دایمي ده او دغه خپل کار مخکې وړي تر څو پورې چې په افغانستان کې شورا منسترازي یا قانون اساسي منسترازي یو لارې ته خو به دی اخر تنګ دي په دې رقم سره خو مخکې نشي تللی.
او طالب مشرانو د کابل د نیولو د دریمه کلیزی په مناسبت بیانونو کې یو اربیا د ټول بدبختی او پړه په سکوت شوی جمهوریت نظام ورچول د خو سره له دې چې حکومت یې دریو کالو کې هیڅ په رسمیت لا نه دی پیژندلې او افغانستان په یو بشپړه سیاسي انزوا کې حسابيږي، طالب مشرانو بیا هم تیر درې کلونه د امنیت اقتصاد او فرصتونو لپاره د افغانانو لپاره لویاړه ډک بدلی دي. د طالبانو دفاع وزیر ملا یعقوب مجاهد په یو ټلویزیونی مناظره کې ویلي د افغانستان مخکنی نظام مرتهد شې هم په میدان نه پریخي، بلکې خالی ودانه ورته پاتې وي، خو دوی له صفر نه د ځواکونو د جوړولو کار پیل کړ. د غرازه طالبانو د رئیس الوزرا سیاسي مرستيال مولوي کبیر یو وار بیا په ملت احسان کړی چې دوی خپل ټول مخالفانو ته عمومي عفو کړی ده. هغه ویلي دا محل طالبان په څلوېختو هیوادونو کې د افغانستان سیاسي استازولۍ یا په لاس کې لري، خو راتلونکي کال کې به هیوادونو سره تعامل نور هم زیات کړي.
د ملت لپاره د خوشحالۍ خبره دا ده چې د فتح د کامیابۍ نه وروسته اسلامي امارت په انتقام جویي باندې لاس پورې نه کو. موږ خپل مخالفین د دې په ځای باندې چې یو التمړکا بل دلته مړکوا اسلامي امارت عفو وکولا، منګ خپل ټول مخالفین ته عفو کړي، هغه که سیاسي خلکو په وزارتو پرلمانونو کې کار کول، او که په اردو کې قول اردو قماندان وزیر دفاع د پرقي مشر لوا مشر هر څوک چې اسلامي امارات ورته عفو وکولا.
د طالبانو خارجه وزیر امیر خان متقی چې تازه بي بي سي سره مرکه کې دنجونو په زده کړو محدودیتونه په رسمیت د دوی د نه پیژندنې لامل بللو، په نړیوالو باندې بیا غږ کړی چې دوی نه غواړي افغانستان د هیوادونو ترمنځ د رقابتونو مرکز شي.
بهر تموم دا اعلان ده چې لټول نړۍ سره متوازن سیاست غواړو، لټول سره متوازن اړیکې غواړو، او نو غواړو چې افغانستان بیا د منفی رقابتونو ډګر جوړ شي.
بل خو د طالبانو داخله وزیر سراج الدین حقانی بیا فلسطینیانو ته ډاډ ورکړی چې د دوی په څیر به د بریا ورځ یو وخت راورسیږي، خو په نړیوالو هم غږ کړی چې د تیر حساب نه ورسره کوي، مګر دوی باید اوس طالبانو سره د افغانستان بیا رغونه کې مرسته وکړي.
محاسبه نه ورسره کوي، یو څه فرصت مو ته برابر کړی دی. خیر دا ته لري چې موږ د افغانستان په بیا پرمختګ کارو کې د لکه څنګه چې په شمال کې هم کړی کاله پرمختګ هم کړی و.
په تیرو دریو کلونو کې پرته د تبلیغاتو نه، پرته د کنسلو نه، پرته د رټولو نه، دوی هیڅ څه ولسته نه دي ورکړي. هر یو مشر چې وینا ته جګ شوی دی همدا خبره کړې ده چې دا خو موږ ته عمومي موږ مشر عمومي افه کړې ده، کنه موږ به دا کړې موږ به هغه کړې. هر یو چې جګ شوی دی ویلي دي چې مثلا تاسو چې همدلته دا ژوندي ګرځئ دا غټه خبره نور د عزت او د حیثیت تمه مه کوئ. د نن سره یعنی تقریبا درې کاله پوره کېږي چې دوی تر اوسه پورې د افغانستان د دولت بودیجه دوی رسنیزه نه کړله، اواید نه معلومیږي، مصارف نه معلومیږي، اساسي قانون پوره درې کال ځنډیدل دي.
په جرأت او جسارت وایو چې دغه خاوره د ټولو افغانانو مشترک کور دی، تنها د طالب نه دی. که طالب د انحصار او حذف او ظلم او ستم او وهل او ټکول او زندیانی کول سیاست لري، نو ستاسو سیاست او د پخوانی کمونیستي رژیم سیاست یو دی. که جرأت او جسارت لري بحث وکړي چې د نجونو مکتب مو د اسلامي شریعت په محدوده کې ولې ورنکړل.
بل خو طالبانو سره د دوه تړون لاسلیکون کې زلمی خلیل زاد چې تر اوسه له نیوکو سره مخ ده، مګر د ځان پړنه بولی تازه په افغانستان کې له یو خصوصي ټلویزیون سره د طالبانو لخوا د کابل د نیولو د درې مکلیز په مناسبت مرکه کې تایید کړی ده چې د دوه هوکړه پټي زمیمي حمله لري. هغه ویلي دا زمیمې ځکه پټې ساتل شوي دي چې د امریکا دښمنان ترې ناسمه استفاده ونه کړي، مګر ټینګار یې هم کړی که د ټولو افغانانو غوښتنو ته غوږ ونه نیول شي او سرپرست حکومت په دایمي حکومت باندې وانه وړي، پایلې به یې طالبانو ته هم د جمهوریت په شان تمامې شي. خلیلزاد ټینګار کړی که ټرمپ بیا ځله ولسمشر شي شاید له اقتصادي لارو طالبانو سره له فشارونو استفاده وکړي، خو د دوی خلاف د نورو آپشنونو د استعمال امکان هم شته.
د جمهوریت خو ماوینا او جان دوټری چې زمونږ د کانګرس غړي دي هغه سره ما یو ناسته لرله، او هغه په ناسته کې دا خبره وکړه چې زمونږ ټرمپ سره خبرې شوې دي او دا قوي امکان دی چې کله ټرمپ بیا رسې د جمهوریت راشي دی به په طالبانو باندې گزارونه کوي، چې کوم هم ټرمپ دا خبرې په واضح توګه نه کړي. نو ما ورته ویل چې دا په افغانستان ته یو بل غمیزه یو بل مشکل راوړي، کله کدی په افغانستان کې دغه گزارونه وکړي د طالبانو او د دنیا تعلقات به نورم خراب شي، او د دې غټ اثر به د افغانانو باندې د افغانان مشکلات به نور هم سیوا شي. لکه موږ تاسو چې په خوا کتلی دي ټرمپ دغه شایانو ډیر پروا نه کوي، هغه چې سو په خپل ذهن کې وي هغه کارونه کوي. نو خدای دې وکړي چې هر څه چې وي د افغانستان په خ باندې وي، خو زه چې کوم فکر کوم ماته د افغانستان آینده ښه نه ښکاري.
خلیل زاد له ټول نیوز سره ویلي امریکا له طالبانو سره اړیکې لري او وخت نا وخت په ځینو مسایلو باندې خبرې ورسره کوي، خو په وینا یې د محل افغانستان امریکا ته خطر نشته او طالبانو د داعش په ضد بریالۍ مبارزه کړې ده. هغه که څه هم ویلي چې د طالبانو پر راتګ د فساد او مخدره توکو د مخنیوي ترڅنګ وینه تویدنه کمه شوې، خو د نجونو په زده کړو بندیز یې وستونزه بللې او ټینګار یې کړی ده چې پخوانی سیاستوال باید په خپل ځای قرار کینی ځکه هغوی چانس بایللی دی.
اکثره افغانان د خلیلزاد او خلیلزاد ته ورته څیرو سره په دې کې موافق دي چې په جمهوریت کې فاسدین، غاصبین، قاتلین، جنګ سالاران شتون درلود. موګه په ولسی جرګه کې د دغه فاسدینو، غاصبینو، جنگ سالارانو، قومي ټکدارانو په مقابل کې جبهه نیولې وه او د ولس غږ مو وچتاوه. بنا د هغو د هغه په خوانیو جنگ سالارانو او یا چې په اوس وخت کې په امارت کې رامنځته کیږي انحصارګرې ډلې د ټولو نه ولس دا غوښتنه لري د دواړو اړخونو نه چې راتلونکي سیاست ولس ته په لاس کې ورکړي، حکومتداری ولس ته ورکړي، د قدرت د انحصار نه تیر شي. په جمهوریت کې موږ نارې ویلې، اوس هم دا نارې وایو. افغانانو ته، ځوانانو ته، ځوان قشر ته یو متمدن افغانستان په میراث پرېږدئ، نه دا چې بیا لاړ شو تر 2000 پورې کم کنډواله افغانستان چې و چې دا ډول یو افغانستان بیا د راتلونکي نسل لپاره په میراث پرېږدو.
او د رواداری په نوم د بشري حقوقو سازمان بیا وایي د 2023 کال لومړۍ نیمایي کې د تیر کال د همدې مودي په پرتله د طالبانو د حکومت له لوري له بشري حقوقو څخه د سرغړونو په پیښو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی دی. دغه سازمان چې مشري د بشري حقوقو د پخواني خپلواک کمیسیون مشره شهرزاد اکبر کوي، ادعا کړې ده چې د سه کال په لومړۍ شپږو میاشتو کې شپږ دېرش تنه په زور تری تم شوي دي، په داسې حال کې چې تیر کال په همدې موده کې دا شمېر 11 تنه و. د راپور پاساس د دې ترڅنګ سکال شپږ سوه څوارلس تنه په خپل سري ډول ناقانونه نیول شوي، خو تیر کال بیا دا شمېره 222 تنه و. دغه سازمان په خپل راپور کې دا هم ویلي، د طالبانو حکومت په دې موده کې په افغانستان کې د ښځو او نجونو په وړاندې د خپلو سختو پالیسیو او بندیزونو پلي کولو ته دوام ورکړی او قومي ژبني مذهبي لږکي یې له خپل مدني سیاسي حقونو، روغتیایي او ټولنیزو خدمتونو او عدالت ته له لاسرسي بې برخې کړي دي. د وزارت سازمان ویلي خپل دغه راپور یې د افغانستان په یو دېرش ولایتونو کې د بیلابیلو پیښو د عیني شاهدانو، مدني فعالانو، د پیښو د قربانیانو، د بشري حقونو د مدافعانو او د نړیوالو سازمانونو د راپورونو په اساس جوړ کړی دی. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد او د دوی د استخباراتو د عمومي ریاست ویان خلیل همراز د دې راپور په اړه د ازادۍ راډیو پوښتنې جواب نه کړی، خو د طالبانو حکومت تر دې وړاندې دا ډول ادابې بې بنسټه بللې دي.
د طالبانو د زندانونو په اړه فکر کول د سړي ذهن ته د دوی تیرې صحرایي محکمې راځي چې له انساني تحقیر او له انساني ربړونو او له بیلابیلو شکنجو ډکې وي. متاسفانه د دوی اوسني زندانونه هم د دولتونو د زندانونو په څیر نه دي. د دوی په زندانونو کې له بندیانو سره اوس هم د وسلوالې ډلې د زندان چلند کیږي. د دوی له زندانونو چې څوک راخوشي شوي دي یا هغه چا چې د دوی په زندانونو کې بند تیر کړی دی اوس راخوشي شوي دي، که د هغوی کیسې واورېدل شي نو کیسې د اورېدلو نه دي. لا هم تحقیر او ربړونه او زورونه او د یوې وسلوالې ډلې په توګه برخورد د دوی په زندان کې شتون لري.
وسم ټولنیز شبکې د ټولنیز رسنیو د تیلیونی باسونه دا و چې په کوزه پښتونخوا او جنوبی پښتونخوا کې د یو شمیر سیمو پښتنو او بلوچستان د پاکستان د خپلواکۍ اتاو یو مکلیزه د تور ورځ په نوم انمنځلې ده. بلوچستان د بلوچستان په تربت، پنجګور او نور سیمو کې له پاکستاني ځواکونو سره خوډه بم کړه ده. د غراس پښتنو قومونه هم په خیبر دره، شمالي وزیرستان او جنوبی پښتونخوا کې د پاکستان د خپلواکۍ ورځ د تور بیرغونو په پورته کولو منځلې ده. ګڼو پښتنو فعالانو د تور ورځې په توګه د 14 اگست د منځلو کمپاین چلولې او په ځینو سیمو کې بیا پښتانه لاغو پاکستانیانو سره لاس او ګریوان شوي هم دي چې په دغه ورځې له پاکستاني بیرغونو سره جشنونه منځلي. دیخوا په افغانستان او افغانستان د باندې د طالبانو د بیا واک ترسیدو دریمه کلیزه یا د اگست 15 هم د تور ورځې په توګه په ټولنیزو رسنیو ونمانځل شوه. لندن کې هم یو شمېر فعالان راټول شوي او د جمهوریت د سقوط ورځې په افغان تاریخ کې د تور ورځې په توګه نمانځلې ده، خو په ټولنیزو رسنیو له دغو فعالانو سره طالب فعالان لاس او ګریوان و چې د 250 هیوادونو په ماتولو او له هر ډول سیاسي فشار آزاد افغانستان ورته خپل کړی، نو په کوم صورت د دوی اخیستې ازادۍ ته تور ورځ وایي. بلخوا منتقدانو ټینګار کړی چې طالبانو یو مشروع نظام نسکور کړی، د یو تړون له مخې راوستل شوي او ژمنې یې وکړې چې د امریکا له ګټو سره ټکر کې هیڅ عمل به نه کوي، نو له دریو کالو راهیسې هفتهوار 40 میلیونه ډالري کڅوړې هم اخلي، ځکه دوی د اګست 15 ته توره ورځ وایي. تیره اونۍ د یو یوټیوبر په مرسته کابل کې د طالبانو یو مسؤول او وسلوالو یې پارکونو کې د ځوانانو هغه ډلګۍ په نښه کړې وې چې د چکر، ساتیرۍ او لوبو لپاره پارکونو ته راغلي وې، خو دغه طالب قمندان چې څیرۍ تر ډیره پټه کړي د دوی پر شخصي کړو وړو د نیوکو سربیره په توهین امیزه لهجه خبرې ورسره کړي دي. د طالبانو مخالف او فعالانو لیکلي دا ویډیو په افغانستان کې د شخصي ازادۍ او د سلب او په عامه وګړو د هر مسؤول او نامسؤول طالب د دیکتاتوري چلولو ښکارندوی کوي. دوی ویلي طالبان دي عام خلک همره و ځوري څومره چې بیا د وخت پر رسیدو سره په ځان لوريږي. د دې ویډیو په خبرېدو د طالبانو د مخالفو فعالانو ترڅنګ د دې ډلې د پلوي فعالانو لخوا هم توندې نیوکې شوې دي او دا یې له انساني وقار ښکته کار بللی دی. دوی ویلي د شهرت او یوټیوبرانو په ساتلو او پاللو سره د یو شمېر مسؤولانو لخوا په لوی لاس د خلکو ترمنځ د دوی پر ضد د نفرت تخم کرل کیږي. خو طالب مسؤولانو بیا ازادۍ راډیو ته ویلي دا قومندان د مخدره توکو د کارونکو په پیدا کولو پسې وتلی و. او د ټولنیزو رسنیو د تیرې اونۍ بله ګرمه موضوع د شپږیزه کرکټ لیګ سیالیو په یوه اونۍ کې د لوبغاړو ترمنځ د څو ځله نښتو او ناندریو وه چې مینهوالې لوبغاړو ته غوسه کړي. تیره اونۍ د افسر ځاځي لخوا یو ځوان لوبغاړي سره د لفظي شخړې او هغه ته د کنځاو موضوع لاسړه نه وه چې له لوبڅار او حشمت شهیدي سره د شرف الدین اشرف لفظي شخړې رسنیزې شوې. ورپسې یوه ورځ وروسته د ګلبدین نایب او آفتاب عالم ترمنځ لفظي شخړه او اوږد تکرار هغه موضوع چې په رسنیز کې دوی مینهوالو پر لوبغاړو کلکې نیوکې وکړي. مینهوالو ویلي په شپږیزه کې د لوبغاړو په اخلاقي کوډونو ټینګار او څار خورا مهم دی او ګڼ لوبغاړي باید د دغه کار سزا یا تادیبي سرزنش وویني. دوی ویلي کرکټ د باوقاره خلکو لوبه ده او افغان لوبغاړو نه دا ډول اخلاقي پریوتنو او تیروتنو تمه نه کیږي. او سم د نړۍ له ګډ ګډ نه جالبې خبرې چاغخ چې د ټول نړۍ د خلکو لپاره راتلونکو لسیزو کې یو ستر ګواخ ګڼل کیږي. خو تازه د سعودي یو ځوان چې کابو یو لسیزې د شپږ سوه لس کیلوګرامه وزن درلوده د شفا د روغتون ډاکټرانو یو وروستی یو دریو کلونو کې وزن ایله درې شپېته کیلوګرامو ته راښکته کړی دی. خالد بن محسن شاری په 2012 کې له نیم ټن څخه زیات شپږ سوه لس کیلوګرامه وزن درلوده او کورنۍ ته یې حتی له ځایه خوځول هم سخت شوي وو. مګر څه موده وړاندې یا شاوخوا څلور کاله د مخه یې د درملنې ټول مصارف د سعودي پاچا شاه عبدالله په خپله غاړه واخیستل او شافاد روغتون کې دیرش تنه ډاکټران په درملنه بوخت شول. خالد چې روغتون ته په ځانګړو تدابیرو کې وړل شوی او حتی د کور او خونې دروازه یې هم ورته ماته کړې وه، ډاکټرانو یې پرله پسې بایپاس جراحي عملیاتونه وکړل او له ورزش پرهیز او فزیوتراپۍ نه وروسته یې شپږو میاشتو کې نیمایي وزن کم کړ. خو له 2023 کال راهیسې تر ننه هغه 1522 کیلوګرامه وزن کم کړی او اوس یوازې 3.5 کیلو وزن لري. او که څه هم په شرقي نړۍ کې عام ذهنیت دا ده چې یو نارینه د دوه یا درېو مېرمنو ترمنځ سم عدالت نشي مراتولی، همدا وجه ده چې کورنۍ سکون یې له منځه ولاړ شي. خو راشه له داسې یو چا سره مو مخ کړم چې د ذهني سکون لپاره یې تر اوسه 3500 ودونه کړي دي. ابو عبدالله چې 15 کاله عمر لري د ودونو شمېر په 3.5 کلنۍ کې 3500 ته ورسېد او بیا یې پریکړه وکړه چې نور به ودونه نه کوي. ابو عبدالله وایي لومړی واده یې په شل کلنۍ کې له ځانه شپږ کاله مشرې مېرمنې سره وکړ، خو درې کاله وروسته یې د کورنیو لانجو له امله بنه پرې راوسته، تر دې چې درېیم او څلورم واده یې هم وکړ او بیا یې د کورنیو جنجالونو له امله لومړنۍ درې مېرمنې طلاق کړې. هغه وایي له دغې پیښې وروسته د یوې آیډیال مېرمنو په لټه شو او په همدې لټه کې یې په سعودي کې دننه او د باندې د ودونو شمېر 3500 ته ورسېده. هغه ویلي له ځانه کشرې مېرمنې سره سکون نشته، بلکې له ځانه مشرې مېرمنې سره انسان خپل ذهني سکون موندلی شي. او په همدې سره د نن اومه ورځ عمران غاړو هر جمعه د ازادۍ له پاڼو له سید شینواري سره خپله اومه ورځ مه هېروئ.
آزادی ملما السلام علیکم د خبرونه تموز احمد تکل هر کلی کوم قدر منوریدونکو د نن په ځنګړې مرکه کې د خوص له وسندرغاړي سره د زړه خوله کو هنرمند با پخوا د خلکو په محفلونو کې هنری ذوق خندا او خوښي ویشل، خو اوس یې غږ غلی دی ځکه په افغانستان کې پر موسیقۍ بندیز لګېدلی. مستر چینیوال لسګونه سندرې په سټوډیوګانو کې ثبت کړي دي او سلګونه نورې یې د خوښیو په محفلونو کې ویلي. له دې هنرمند سره زما د مرکې اورېدو ته مو رابولم.
تاسو ته سلام، تاسو قدرمن اوریدونکو اوریدونکو ته ټولو ته نیکې هیلې سلامونه وایم. زه د خوست ولایت د متون یم. په متون کې مې د هیلو چینې کلی یم، تخلص مې د خپل کلی یخی دی.
چینیوال صاحب، دا د ماستر نوم له کوم ځای در پسې راغی؟ تاسو شاګردان لرئ؟ د استادۍ لقب مو اخیستی؟
نه، استادۍ لقب مې نه دی اخیستی، دا دروغ خو نه شو ویلی. خو په ما باندې ماشومتوب کې یوه ورور دا نامه یخی وه او د ماستر، نو بیا چې کله زه روډیوګانو ته تلمه نو ماته به ټولو ووایي چې یاره خو ماستر علي خیدر دی، ماستر رحمان ګل دی، ماستر رحیم ګل دی، لکه تا مونږ یو تخلص غوره کوو که نه. نو بیا تخلص خان محمد متنوال نومېدو، د روډیو کې یو جورنالیست و، هغې ته ووایي چې ته ماستر چینیوال شو د خپل کلي په نامه، خوشه بس دا تخلص یې روکړو، بس هغه تخلص اوس په موسې مشهور دی. نو
څومره عمر لري چینیوال صاحب؟ د خپل ژوند د لومړیو کلونو د ماشومتوب کیسه دې راته وکړه.
تقریبا اوس به وم 2 درې دېرش داسې یم. ماشومتوب نه ډېر وخت نه کېږي یاره، تقریبا 13 کلن عمر کې وم چې ما دا ګانې بجانې ویلې.
درس دې ویلی؟ مکتب ته تللی؟
درس خو مو نه دغه پن پاتې کړو که نه، چې دې پن سره مې مینه وه، شوق مې و. پن ته زه شوقه کې راغلی یم. دا کسب زما خپل هم نه دی، د پلارانې کا کسب مې نه دی، او دې ته زه شوقه کې راغلی یم.
نو په 13 یا 14 چې تاسو سندرې ویلې، ځان ته مو خپله سندرې ویلې که له کوم استاد سره وی؟
نه، هغه وخت کې خو که ته ووایم چې ته وایم چې کوم کال به وینو، ما د چا نه زده نه وی، ما د خپل ځان نه شوق کولو، نو خپلې ګانې به ویلې چې چا به ګانه راکړه داسې لکه نبی وزیر، لکه تلور خاده، دغسې ګل نظیر منګاله دی، دې غزل خوان رو کولو، دې غزل به ویلې، مایفلوک به ویلې، خوشه خیر کې بیا کیسټ ته رووتم، کیسټ مې کولې، نو پېښور ته بتلم، میاشت تنبه م وکړه، بیا هم به د پیټه پرشیانو ته کیسټ دې کولې. هغه وخت کې خوشه بس داسې غلی غلی سیرتلو سیرتلو وشه، اوس دې فکر ورسی.
او څومره سندرې مو ثبت کړي دي چینیوال صاحب؟
یاره دا کې به ته دروغ جوړ نه شم، په دې خاطر چې ما ډېرې کیسټې ثبت کړي دي، ډېر کلیپونه مې هم جوړ کړي دي، او میدونی مې هم ډېرې ویلې دي، بیټ ګنې لکه جوړا ګنې مې هم ډېرې ویلې دي، ډېرو سندرغاړو سره، جینکو سره، هنرمندانو سره مې ډېرې ګنې ګاډم ویل دي. نو حساب نه راته کېږي چې څومره به ویلې.
کسټونه در معلوم دي څومره کسټونه یا سي ډي ګانې یا وروسته بیا چې کلیپونه راووتل څومره دی په مجموع کې ټول؟
یاره نو درویغ دی نوی داسې 1 یا 60 هم به ډخ کړي دي، ځکه چې یو لمبارې مور غوله وو، په لمبر نه معلوماتو ته ورسو په ټایم کې 1 که 50 لمبر کې 60 مور غوله وو. نو نه پوهېږم چې څومره کې 60 شوي دي، په مخلو کې خو بیخي حساب نه کېږي، ځکه چې ودونو کې خو بزرخاو غزل شوی دی، هر وده کې یوه شپه کې 200-300 غزل ویلی کېږي.
او دا ګډې مشترکې سندرې دي چې ویلي دي که نه، دا دې له چا سره ویلي دي؟ کومو سندرغاړو میرمنو سره؟
او دا خو په هنرمندانو کې، په نارینانو هنرمندانو کې مې برم جان سره ویلي دي، بخان سره مې ویلي دي، دلور خط سره مې ویلي دي، مشهور مشهور سندرغوړي شیخ سخو سره مې ویلي. یاره ډېر دي، نو چې داسې کمتر هنرمند ناست دی لکه دا څوک چې مونږ نه مشران وو، لکه رسول بادشاه دی، یا دمساز یغ دی، یا رون پچا دی، یا ماستر علي خیدر دی، دې سره مې نه دي ویلي، د مشرانو سره وای دې نه در کوز څومره دي. انشاءالله ما ګاډه ګنې، او په زنانه وو کې مې بیا ندیا ګل سره کړې دي، شینا ګل سره مې کړې دي، انرژیا یو کې سټ می پټ پښو ټریکونه را ته جوړ کړی و چې د دې نړیوالم په خواسته حالت انرژیا نو کله خسته و غي غاني ویلې به زوم ورو ختم کنه خپل زینه را ته پرخولي و اغه غاني می سره یو کې سټ کړو کارش می په نوم و اغه جنه کې سره می ګاډه غني کړی و یو ټریک ته جوړ کړو ان غمس کې کې سره و ټاپې و نغمس را ټاپې مو کړی و خورسته په دې پخمان شو ما چې یاره نغمس را ما کې ځکه نه وکړي چې زه نه خبر چې یاره ان غمې ته ما ته ټاپې جوړی کړی ما ته ول تخپل ټاپې وای دې ته بل و نرمن ورجګو ته خپل زینه ډخ کا نو دې ته بیا بل و نرمن درولو کنه نو چې ما کله خپل ټاپې وای لې اغه ته بیا انغمو ته پته ورخیږه تمام کړه نو یو جوړ ټپې مې سره مو وي
دغه چل در باندې کړم
چل شوی دی کنه لکه ټپې ما سره سره دی
او د مرمن نغمه خو به تر اوسه پورې په دې باندې اعتراض نه کړی چې د دې لخواخه پراته استاسو غږ له دې د اواز سره مکس شوی
نه نغمه سره مو اړي کې نه دی شوی نه دی ما سره اړي کې کړی دینه ما ولا کزم پخمان و ما ولې چې ما تفاته نه و لکه دوکي خبره اکثره پټ پرشیانو دا دوکي کول کنه بخانه د سینازیات ورخي غول او لکه زین ازیا کی سټ تخي غول و ما دا سي کورونه کول چې کوم نرمن نه بي وکړو نه نه بینیم وکړ کاټ کو دته و چې دا ساته جوړ دا ټریک نو چې ته به تو وروخته ولته بده جوړا کړل کنه میسنګ بي جوړا وکړو نو کې سټ بیرو وساله چې پلونکی کې سټ اکثره دوکي شوی دي
له دې ورسته فکر کوي چې کافی تجربه مو تر لاسه کړې ده چې څوک به ستاسو له आवाज نه دغه رقم استفاده ونه شي کړی
نه نه بیا نشي کوي خو اول خو هغه وخت تیر شو خو لکه په خبر کې ډیر چالو ول روانو ښه نرمندان سره ډیر غکی دي کنه او دا سیم شوی دي چې وو نرمند په سره ډیر پیسې اخیست شوی دي او په تا پرشیانو ډیر کم دی تر سوالی دي کنه دا چې د غاره دا وکلی ټریک دا د وزونه جوړ کړی دي دا اکثره دا دوکې شوی دي ډېر خو آینده کې به نه کیږي آینده کې به ولې کیږي
ماستر چنیوال صاحب استاسو په هنري کارونو زوړاندې نورې پښتني حملرم چې درنو به کومه مګر مخکې له نورو پښتنو د یو پښتنه ماته مهمه ښکارا شول چې یو سندرغړی څو کاله تقریبا ول 17 کاله سندري وای او بیا یو دم د سندرو اجازه ورنکړل شي په هغه سندرو پسې تاسو نه خپکهږئ اوس چې په خوست کې اوسي او اجازه د سندرو نه درکول کیږي
بالکل لکه د ونرمندون په مثال د سیدی لکه میان چې وګون چې نسیلې ویږي اکثر ونرمندون ډیر خفدي په دې خاطر چې دغه کې کاروبار وغداغه نو ایوانو څو په دغه امارت چیروغ لو افغانستان ته د موسیقۍ نه چې اوس بندیز ده نو زه خپل یو غل رمه دی وطن غام کم ډیر يم کنه زه د خپل وطن غام هم ډیر سپراده مو یو مرکه کې یلی وو چې کچيري کې ما په سندرو نه وطن جوړیږي ما د سندري نوي کړی چې په سندري مو په سندرو کې نو سمدا ما چې ټول افغانستان ته سخلت وی او ټول افغانستان خوشحال وی ټول افغانستان په امن کې وی نو مو د سندري نوي کړی مشکل نشته نو اوس امن شته ډیر
چنیوال صاحب بیرته کستا سو د هنر مسلې تراشو دغه شیرونه چې تاسو په خپل سندرو کې انتخابول چا در کول تاسو لچانه مواخستل
چې صفه خبره وکم مخو اول قدم کې نبی وزیر شیری وکړله نبی وزیر شیری نکړیدو اولین کې کړو چې جار دی مې یعنی جل کژوند اټه په مې ویلې ډېری مشهوري وي اغه نبدلی مې وښه تاسو یا ډیر شیرونو شیری وکړي په هی بهاده ډیر شیرونو چې ډیر نمونه هم نشته د مشورو نه بغیر اکثره ډیر شیرونو نمونه هم نه راځي ولې چې بیا به کې ساتنې وکولي مونږ به خلی کې سر دی کولو بس خپل ورته وطن ته نو ډیر شیرونو نمونه اوس هم نه راځي شیران د خدای ژوند لري دې په سر مونږ هم یو تېو
مزل ما يا راي
قدرمن اوریدونکو د خوست له سیمایز هنرمند سندرغاړي ماستر چنیوال سره د ازادي رادیو ځانګړي مرکه اوري. چنیوال صاحب ډیره زیاته مننه چې په دې خبرونه کې د مرکه لپاره مو زموږ بلنه ومنله. په خوست کې ولسی شاعری هم ډیره زیاته ده. مثلا یو مثال زتاست ماغه د لغات وایم تاسو ترمنه پدې کې ډیر زیات بلد یست. دا ولسی شاعری تاسو هم کړی؟
اولین ډیر ډیر دا غای مونږ خوست سندرغاړي خو اکثره شیرون او سندرغاړي مونږ د سیمې ډیر شیرون اکثره په خپل فورس کې سندري وای. ولسی شیری خو چې دلته ونه کې هیڅ کیږي نه او مینواله مشه کوي.
نو کوم کوم شیرونه تاسو ویلی دي؟ یعنی په کومو ولسی فرمونو کې تاسو شیرونه ویلی؟
لکه لغات دي کنه دلته خو اکثره لغات شوی دي، وطنی غانی شوی دي، غرنۍ سندری شوی دي، بدلې ککړی علی شوی دي. مونږ وطن کې اکثره ولسی شیون خو مونږ داغه دي، چاتان دی، غرنۍ سندری دي، لغتونه دي، دا شیون دي مونږ ولسی شیون.
دا ککړی غاړی او د اتن غاړی دا چې تاسو وایي ټپې دا د خو د سینا په سینا را انتقال شوی دی او شته په پښتو ولسی ادبیاتو کې لپخوانه شته ل پیړیو رئیس. مګر د لغاتو د سیو فورم دی چې هغه فل بدیه ویل کیږي، یعنی سمدستی هغه سندرغاړي شاعران چې سندری وایي دا سمدستی جوړوي. دغه فل بدیه شاعری د لغاتو هم تاسو کړی ده؟
اولین ډیر شیرونه ما خپلم داسې یلی دی، خو مود ګړ می خپل جوړ کړی یم دی، یلی می هم دی، او اکثره می ډیر خپل شیری چې کومه داسې یو نیم شاعر غول د بیا می ملګری په نوم لولې دی. خپل ما ته شیری غو نه خوان نه رغول چې زه خپل نام په شیری کې ورکم. شیری ګرونه دو شیری یو خدای پر سره په برخه دو چې پښتو ته انانات کلچر دی دا ټول کېږي. موږ په لغاتو کې د لغتي شعرون اکثره په دانی باس سره کې په لغات دی. ا یو چې وایي چې زب تیرا و م بمبار دې کوم بل وي چې زه تو غندای زب تو ول م نه دی پرګدم. دا داسې خبره ده.
ډیر زیاته مننه چنیوال صاحب. یو خپل سندره دی چې تا ته ډیره ګرانه وي، خپل سندره دی وي دره ته زمزمه کا.
صحیح ده. درد یم درمان ته ضرورت لرم، درد یم درمان ته ضرورت لرم، بیلیم جانان ته ضرورت لرم، بیلیم جانان ته ضرورت لرم، درد یم درمان ته ضرورت لرم، درد یم درمان ته ضرورت لرم، بیلیم جانان ته ضرورت لرم، بیلیم جانان ته ضرورت لرم. ما ته چې کتاب راوړی قلم راوړی، ما ته چې کتاب راوړی قلم راوړی، تاسو افغان ته ضرورت لرم، تاسو افغان ته ضرورت لرم، بیلیم جانان ته ضرورت لرم، بیلیم جانان ته ضرورت لرم. زه ته وچ لال می په سر پروت یما، زه ته وچ لال می په سر پروت یما، وسوم باران ته ضرورت لرم، وسوم باران ته ضرورت لرم، بیلیم جانان ته ضرورت لرم، بیلیم جانان ته ضرورت لرم. وخت کل نظر منګل رپور کرا، وخت کل نظر منګل رپور کرا، ولیم گلدان ته ضرورت لرم، بیلیم جانان ته ضرورت لرم، بیلیم جانان ته ضرورت لرم.
ډیره لا ډیره زیاته مننه چنیوال صاحب. ډیره ښکلی سندره وه. یو بل پښتنه دا ده چې وروسته لدې چې په سندرو بندیز ولګېده په افغانستان کې، څه کوي تاسو؟ یعنی انسان خو د ژوند کولو لپاره یوې عایداتي سرچینې ته هم ضرورت لري، اوس تاسو څه کوي؟ په خو مو له سندرو نه یو څه ګټل؟
اوس خو چې سپارې ته وایم دا چې فکر کوم اکثره هنرمندون لیا دي زه خپل چې صفاتو لیا یم هیڅ کاروبار مې والا نشته لیا ګرځم نو آئندہ کې به ګورو که داسې یو چا مرسته وکړه چې خارج ته یې کومه لار راته جوړه کړه کوم ځای ته ووتو نو خادو چې یوه ځای ته لوټ شو مونږ ژوند هم داسې تریخ شوی دی دې خاطره چې کاروبار مو لوړ دی نو غواړو چې داسې یو خلک په خپل افغانیان خپل پښتانه خپل زمونږ خلک د هنرمندانو سره مرسته وکړي یوه حد پې ورسوي کنې دلته ټول بې کوره دي اوس بس موتې خپې مولادو کوي نو بس دومره ګزارا چې لوو چورې زړوو نو نوره داسې سرمایې مرمایې نشته هنرمندانو سره چې دې کوم کاروبار په وکړي چې وکړي نو بس مخکې مې یادونه وکړه چې موتې خپې مولادو کوي
یوازې یاست که واده مو کړی
واده مې کړی دی واده مې شته
ماشومان
او ماشومان هم پنځمې بچیان دي یوه مې وړکی لور کوي ده
نام خدا خدای دې درته ستر کی چنیوال صاحب دې راتلونکو لپاره څه پلان دی څه پروګرامونه لري ژوند سره څه کوي او ژوند به تاسو سره څه کوي داسې یو اټکل لري یو پلان دې راتلونکو لپاره لري
ولانو داسې پلان خو نشته نو چې زه ته وایم چې دې فور دې لپاره خو بس چې کوم شاید هغه بند دی چې مونږ کوم موسیقي غوول هغه نوره خو داسې پلان نشته چې
د آزادۍ میلما پروگرام کې مو د خوست له سیمه ایز سندرغاړي ماستر چینیوال سره د آزادۍ راډیو ځانګړې مرکه اورېده قدرمن اوریدونکو په پای کې د ښاغلي ماستر چینیوال یو سندره درته اوروم او له تاسو سره خدای پامني کوم تر بیا مو پاک الله ملشه
ژوند کې دا راځي تا ویلې جوړې لوړې درنه کړې زړه پر